راسي او تاسو خوشاله او تشاعيري وكيا
ان شاء الله
كده سي او لند آزاد شعر مغاورو
یو لندکای آزاد نظم ده سپرلیا سپرلیا راش از موږ پزړونو باندې ووريګا مونږ لزان سره جنت ته یوسا مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوا زما شاعر قلم ته نشنو باغونو نه خیالونه راوړه سپرلیا راشه بارانونو سره دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو سپرلیا راشه بیا وطن سمسور کړه خو سوله له ځان سره یو ځای راوله
دا روان منی د خدای سوله راولي
چې سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده خدای مو خوشحاله لره ډېره مننه
تاسې نه هم ډېره زیاته مننه
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي وږمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي
پرانیستې کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکي ایچ ایچ مونرو لیکلې ده د سړل او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل ښاغلی نیچل ترور به مې ژر راشي تر هغو ما وزغمه فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي خوشحاله یې کړي خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نشي دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله خور یې ورته ویلي وه زه پوهیږم چې څه به کیږي ډېر به پتنګ شي د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي اعصاب به دې له دقیقت نور هم کمزوري شي خو چې بیا هم زه نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده د میرمن ساپلیټن وریری چې په مجلس کې اوږدې شېبې چوپتیا ته پام شول نو له میلمه یې پوښتنه وکړه دلته ډېر کسان پیژنې فریمټن وویل نه بابا ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دېره وه بس هغه شناخت دی هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل ته نو کنه زما ترور نه پیژنې دې خبره ورته عید کړه وی ویل یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم دته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي نجلۍ وویل په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه فریمټن وپوښتله د څه شي لوی غم دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل نجلۍ یوې لویې دوه پله والي کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار و اشاره وکړه وی ویل ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرې ایښې ده فریمټن وویل په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی نجلۍ وویل پوره 3 کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل خو بیا تر ننه راستانه نه شول دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسېدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل 3 واړه پکې ننوتل پوپانه شول ستاسو به یاد وي هغه دوبی ډېر باراني و دغه مځکه به پخوا کلکه وه خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل دا نو ډېر لوی غم و دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي په دوه زړې غاړې یې وویل خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بېرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. هاي زما خورکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وایي چې د میرې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وځوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فرمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فرمټن وویل، دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندي نه په عذابه وي. زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینهنو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فرمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې د ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. د یوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتی ولې په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاوونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایي کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ، یو بې سوره سړی و. فرمټن نیټل بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي، او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني، بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطرې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر ویرېږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چېرته سپیو رایسر کړی، او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تېره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تېره وي، خود به یې اعصاب خرابېږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه پټېلې چې ماشومانو ته به کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ویل کی، یعنی څه کمې حس کې چې هغه کمې باید ډک شي؟
خاص سیف د چلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، ماشومانو ساتنه، د نورو کې کار کوي، خو د تعلیم سروي په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاسته راوړل نشته. خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو لپاره لیکوالان وهڅوو چې دوی د ماشومانو لپاره ولیکي.
یعنې د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناستی؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولی سي د ماشومانو لپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو لپاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نه لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه، چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي، دوی مو ټول وکولای شول چې په یو میز سره راټول کړو. دوی ته خپل اهداف تشریح کړل. دوی نه مو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې، د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي، دې شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جلد پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول شي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي، چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي، او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خون کو لخوا به لیکل کیږي. دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل؟
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې ادارې چې دي، فرزند یو خصيف د چلډرن ده، نور فرزند د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ، دغه سره یعنی تاسو په تماس کې؟
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب چې د پروژې د لارې جوړیږي، موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي، د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم، موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه، دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي، موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی، زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومان ته لیکنې وسي، یعنی ماشوم ته خدمت کولو دی. موږ هیله مو داده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي، زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي، یا موږ ته مراجعه وکړي، یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکاً وکولای سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړي.
یو بل پښتنه چې یو شکایت کیږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې، وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري، خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي. د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی، د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو، د اطلاعات او فرهنګ د یو غړي، د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي پایس. دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دینه چې کتاب چاپی کی، اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ، دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپېږي. یعنې موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپېږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅېږي ورته دې لپاره موږ څه کړي دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل په هر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو، درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې تر څنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کېږي. یعنې د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري چې د دې کتابونه استفاده وکړي. د دې تر څنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نوم ایښی دی ریډنګ کورنرس، یعنې وړې کتابتونونه به جوړو، دا کتابونه به هلته ږدو. د دې تر څنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره هم خبرې شوي دي، کولی شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتاب د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې تر څنګ په دې راتلونکو دوو کلونو کې چې دا پروژه دوام لري موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې تر څنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره په تماس کې یو. کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نوره یعنی دغسې کومه ګټه نه ورته رسېږي، تاسې اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه هم ورسېږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یوه ګټه هم ورسېږي؟ مادي ګټه البته
په دې کې هېڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنې کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هېڅ شک نشته. یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کېږي د دې ګټه مطلق زمونږ په کې هېڅ دخالت نشته، د لیکوال مرود کېږي. یو څه ډېره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو وایس موږ د لیکوال ته ورکوو، هغه یو ناچیزه پیسې ده. بلې دغه شی هم په پام کې نیولی دی
او تمه لرئ چې دغه پروژه به کامیاب وي؟
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی انشاءالله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډېره مننه.
ګوره وال
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ایمال صاحبای لطیر یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو مولای وایي د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. لکه غلی صاحبي سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
صاحبي صاحب ډېر ښه نوم خپلې مجلې ته انتخاب کړی پایښت، په دې لچې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو، خبرونه څنګه دي؟ دا مهالنه چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله،
یوه فرزند د کال په سر کې خبراسي، بیا بل د کال په پای کې خبراسي. ته پښتنه وکې چې ولې دونی په ځان خبراسو؟ بیا وای وای وروره خو ویلې مو اول کې چې محاله نه ده. ستاسو څنګه ده دا محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړي؟
لومړی به دا تاسو ډاډ درکړو چې دا به همداسې بقا کوي، پایښت به لري او دوامدار به وي. د محال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده، یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوي دي چې په څو وروستیو ورځو کې باید څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي. دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي. د پایښت د رامنځته کېدو انګېزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشهیي توکو نه نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي هغې نه وژغورو، او د دې د دوام لپاره منګ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو. او همدغه نتیجه هم ده چې پایښت به تر دې هم غني کیږي او رس تر بلې لاسته راوړنې هم خېږي.
څه خپرېږي په پایښت کې؟ یو څو موضوعاتو ته خو تاسو اشاره وکړه چې فرزن یوه څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي. نور څه خپروئ په دې مجله کې؟
پایښت د ټولنې غږ دی، په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي. یوازې ځوانان نه بلکې خویندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده، ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده، فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي، سیاست هم یو برخه لري، اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده. خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده. لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشله هم نه ده ډکه شوې. ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مغشوشوي، نو هیله مو دا ده چې وکولی شو د بهرنیو بدو فرهنګونو چې د موږ هیواد ته راتلونکې ډېرې صدمې واردوي د هغې مخه ونیسو.
څه فکر کوې چې پایښت به اوسي کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي؟ څنګه به نیسي؟ خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې که ته مخه نیسي نو په فلم به نیسي که نه؟ تاسې په مجله څنګه نیسي به دې مخه؟
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو، بلکې دغو مبتزلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي. هغه سریالونه چې د ترکیې او هند او نورو دي، په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی ده. په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغه سې چې هغوی عکس العمل لري، موږ یې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو.
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي، دغه ټول سریالونه هم خپروي. تاسو په خیال په دې 15 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خپروي، کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خپروي؟
متاسفانه ټولې د اشخاصو دي، او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلي دي. هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي، او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي. نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه لرو چې دوی د ښه شی خپور کړي، خو که دا وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهالې ګټې تضمین کړي، ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي، او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي.
نو د دې معنی دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته ده چې ستاسو په معیار دي سریالونه خپاره کړي. په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسې څه کوئ؟ فرضاً په دې خپله مجله کې څه وایاست؟
د عامه پوهاوي لپاره هلې ځلې کړي دي، او موږ د هغو سیریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانوو. مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دغه سریال د کتو وړ نه ده.
اصلا کوم سیریالونه چې خپریږي، دا چې ترکی دي که هندي دي، هر بهرنی سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت ته پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي. فرهنګي برخه دا هم ده چې هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وښيي چې هیوادوالی لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي، څلورمه البته لا نه ده چاپ شوې. مواد څوک درته برابروي؟ تاسو خپله تلاش کوئ؟ څوک څه کار در سره کوي؟
د پایښت 10 ډله ده. په دې برخه کې موږ فرهنګي کمیټه لرو، چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي، لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالستان ملګري مو موږ ته مواد برابروي، والته راپورونو باندې ولاړه زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده. نو زموږ مواد موږ خپله برابرو، او خپله تولیدو، او په خپل هیواد کې لمد بینه چاپیږي.
کومو کومو ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کیږي، په سروبي کې کا نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله غنه او دویمه غنه چې زر جول د چاپ شوله هغه په سروبي کې واځي ویشل کیدلا، او د ځوانانو د ولستن د ورته بيخي زیاته وا. دریمه غنه چې موږ کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیږو. په څلورمه غنه کې مو پلان دا دی چې وکول شو د کابل ولایت ټول ولسوالیو ته، د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي، تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیری ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څه لري په مجله کې؟
بلې، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ته ځانګړې شوې ده، چې هلته د ځوانانو، البته د پښتنو ځوانانو، ډیره مینوال لوبه چې دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوه ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو. نو د هغوی هغه ګزارشونه چې محلي سیالۍ کې نور ولسوالیو نور ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خپرو، او د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوو چې د هغوی له تجربو نه دوی ګټه واخلي، او ترڅنګ یې د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایښت په اړه غڼه کې نشرو، او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوو تر څو دوی د خپلې لاسته راوړنې او خپلې بریاوې او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوې وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې دې ته هڅوي چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه په سروبي کې کومه چاپي خپرونه شوې وه؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپي خپرونه نه وه، بلکې یوه بهرنۍ راډیو وه چې هغوی هم ډېر کمې خپرونې لرلې.
د دې خپلې ولسوالۍ د معرفي لپاره مو څه کړي دي؟
موږ په دې پایښت په هره ګڼه کې د سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو آرشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته به مراجعه کوي. منګه د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغوی سپینګیری دی پوهیږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغوی سره مرکې کړي دي او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغوی نه هغه مواد راخیستي چې هغه کره دي، دقیق دي او په راتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی داسې څه نه دي چې هغه له رسنیو راخیستل شوي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي، هغه کره مواد
وي.
اصلا دلته بیلابیل روایت دي، نو چون دلته خوړونه هم شته دی د سپینګیرو په وینا چې دلته د خوړونو ځمکې خړوبې کړي دي، نو دوی دغه ټکی چې سروبی ده دا زروبی نه اخیستل شوی دی. نو څوک ورته وایي چې دا سروبی دی چې مثلا د پنشیرو، کاپیسا او د لوګرو، د کابل او د دوه ولایتو اوبه راځي او دلته سر سره یو ځای کیږي.
کور مودان نوي کارونه مڅ دي.
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په 12مه ناحیه کې جوړ شوی دی. غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو. نو دا دی د سروبي تر څنګ مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاکي جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوال ورته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي. د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت راډیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مو بریالي لره.
ډیره مننه.
چھے در گورما سرگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گورما سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وینما تول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وینما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر د ډیر شان د قربان ټول دنیا شی هات چه در ګورما سترګ میر نار نار ناشی آواز تالرم لوی دختنه متی آواز تالرم مور 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 گران له هر چان رات زکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در ګورما سترګ میر نار نار ناشی شي.